د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم او شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له اعتراضه خبرو چې د انتخاباتو پر کمیسیون یې کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه اداره کړي چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د دغه کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. د هلمند په مرکز لخرګاه کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې یو پولیس وژل شو او درې نور ټپیان شول. ملالې یوسف زید د نوبل د سولې جایزې ګټونکي خپل دغه جایزه په نړۍ کې هغو ماشومانو ته وقف کړي چې دا وایي د هغوی غږ غلی دی. پوره خبرونه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه اداره کړې ده چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه دغه کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپلو ولایتي څانګو سره همغږي نه لري، کنه هغه څېړنې چې دوی کړي کره او دقیق دي. دغه کمیسیون مرستیالې ریدا عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه موثق اسناد شته او د دوی څېړنې نیمګړې نه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د خپلو څېړنو نتایج وړ مورز مرکزی کمیسیون ته وسپارل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون خبریالانو ته وویل په پکتیا، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رایې باطل شوې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یې باید په اړه دلایل وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رسیالي وویل په دې اړه اسناد او شواهد به ډېر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د هلمند په مرکز لخرګا کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې یو پولیس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویل انتحاري حمله کوونکي غوښتل د یاد ولایت امنی قومندانۍ ته ننوځي.
کله چې یو انتحاري کوونکی چې انفجاري توکي ته ځان تړلی دي غواړي چې داخل د قومندانۍ شي، د پولیس لخوا څخه شناسایي شوی دی، د تلاشۍ نه دور کړي. بالاخره په هغه ځای کې د دوی لخوا خلک چې پړز وشتل کېږي د ځان ته انفجار ورکړی دی، چې پدې کې موږ تقریبا درې نفر پولیس زخمیان دي او یو نفر پولیس مو شهید دی.
د خغلی ځواک په خبره د پیښې درې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او ملکیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دا د نوي حکومت د کار له پیل راهیسې په هلمند کې دویمه حمله ده چې کیږي. له بلې خوا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د څوکۍ ولسوالۍ ولسوال شاخصرو ازادي راډیو ته ویل دا نخته نن سهار وختي په څوکۍ کې د پولیسو په پوستي د طالبانو له حملې ورسته شو چې دوه طالبان هم پکې ټپیان شول. د اوروزګان په چوري ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماين په چاودنه کې درې ملکیان وژل شول او یو لس نور ټپیان شول. د اوروزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون ماښام د ملکیانو په یو موټر وشو چې ټول وژل شوي او ټپیان له میلې نه راستن شوي ځوانان وو. نایاب ویل د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو تحقیقات یې په اړه روان دي. د بلخ چارواکي وایي د خبریالې پلوشي توخي وژونکی نیولی دی. د یاد ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویل د میرمن توخي وژونکو پرون په مزار شریف ښار کې نیولې او اوس د وخت لري پښتنې روانې دي. خغلی قادری ویل د نیول شوی د جرمی شریکانو د نیولو هڅې هم روانې دي. په لوشتو توخي چې له لوړو زده کړو وروسته بیرته بلخ ته استنه شوی و، شاوخوا یو میاشت مخکې په خپل کور کې د چړو په واسطه وژل شو. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیر بیا یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوی افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ. به هم خرغلی ملالی یوسف زید نوبل د سولې د جایزې ګټونکي خپل دغه جایزه په نړۍ کې هغو ماشومانو ته وقف کړي چې دا وایي د هغوی غږ غلی دی. ملالی چې پرون د برېټانیا په برمنګهام ښار کې خبرې کولې وویل
I have received this award But this is not the end. This is not the end. This is not the end of the campaign.
زما دا ویار په برخه شو. خدا آخر نه ده. دا د دې مبارزې پای نه ده چې ما پیل کړی. زما په فکر دا په حقیقت کې پیلامه ده. زه غواړم چې هر ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. لا هم 50 میلیونه کوچنیان له زده کړو محروم دي. دوی لا هم ابتدایي مکتب ته نشي تلی. او زه غواړم چې هر ماشوم مکتب ته ولاړ شي او تعلیم وکړي. ځکه چې ما په خپله دغه محرومیت احساس کړی دی چې کله په سواد کې وم. د ماشومانو د زده کړو مبارزې ولس کلنې ملالې د هند د ماشومانو د حقونو لفعال کیلاش ستیارتی سره د سږ کال د نوبل د سولې جایزه په ګډه خپله کړه. ستیارتی 60 کلن دی. ملالې د پاکستان او هند له صدر اعظمانو وغوښتل چې د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلو کې د دې جایزې د ورسپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. ملالې وویل دا جایزه د هند او پاکستان ترمنځ د دوستۍ او بیلابیلو دینونو ترمنځ د مینې پیغام لیږدوي. د نجونو د زده کړو د ملاتړ په خاطر په 2012 میلادي کال کې په سوات کې طالبانو پر ملالې ډزې وکړې چې سخته ټپي شوه او بیا د درملنې لپاره برېټانیا ته واستول شوه او هلته یې علاج وشو. او د ارمنستان ولسمشر د یوروشیا په اقتصادي اتحادیه کې د خپل هیواد غړیتوب پرون په مینسک کې د دې سیمې د هیوادونو په سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د ارمنستان به له روسیې، بلاروس او قزاقستان سره یو ځای په دې اقتصادي اتحادیه کې چې د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه فعالیږي غړی شي. دا اتحادیه د روسیې، بلاروس او قزاقستان ترمنځ د ګمرکي اتحادیې د اوسنی اتحادیې پر بنسټ جوړیږي. د قرغیزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایف هیله څرګنده کړې ده د هیواد به هم دروان کل تر پایه د یورو ایشیا په اقتصادي اتحادیه کې غړیتوب ترلاسه کړي. هم در ازول مشر امام علي رحمان ویلي چې تاجکستان د دې ټولنې د اسنادو په اړه څېړنه کوي او خی غړیتوب پکې رد نه کړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو کمیسون تورنوي چې مرکزی دفترې له ولایتي دفترونو سره همغږي نه لري.
یک نوع ناقصګویي بین کمیسون مرکزی و کمیسونای ولایتي شان است.
د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسی جرګې له یو استاد سره د نوبل د سولې د جایزې په اړه شغیدلی یو چې ملالی خپل کړه.
دا چې ملالی دونه تشویق اسه نورې خزم په دې جامعه کې بل نورم رښتو کې او نورم په فعالیت باندې شروع وکړي.
نن په نړۍ کې د پیغلوټو نړیواله ورځ په دې اړه د وی دردمنې شې کیسلرو او دا به هم واوري چې د پاکستان په ملتان شهر کې څنګه وطن وشل شوی او پولیسونو نور ټپيان دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ځوانه کې پاړه معلومات در سره شریکو چې دا دانه څنګه پیدا کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون هغه تورونه رد کړل چې دوی د ولایتي شورا د انتخاباتو شکایتونه نیمګړي څرلې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلواک کمیسون مرکزی دفتر له ولایتي دفترونو سره د نه همغږي د درلودلو په خاطر ملامت کړ. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتقاد ته چګنې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د دوی وروستۍ څېړنې نیمګړې دي په ځواب کې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپل ولایتي څانګو سره همغږي نه لري کنا هغه څېړنې چې دوی کړې دي کره او دقیقې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ریدا عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه موثق اسناد شته او د دوی څېړنې نیمګړې نه دي.
اکثرا موارد را کې ذکر کردن ما فکر میکنم یک نوع ناقصګویي بین
د وای اکثر موارد چې دوی یادونه کړي فکر کوم چې د کمیسیون د مرکز او ولایتي کمیسیونونو ترمنځ یو ډول تناقض کوي. یعنی هغه راپورونه چې له ولایتونو څخه دوی ته رسیدلي ناسم دي. فکر کوم هیڅ ستونزه نشته او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه سل په سلو کې اسناد او مدارک لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د خپلو څیړنو نتایج ورم ورځ مرکزی کمیسیون ته وسپارل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د خپلو اعتراضونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون خبریالانو ته وویل د پکتیا او کندهار په څیر په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رایې باطلې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په اړه دلایل وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال وویل په دې اړه اسناد او شواهد به ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي.
مو دلایل و اسناد و مدارک اثباتي قانوني را به ارتباط
ریدا عظیمی وایي د یادو شویو محلونو د ابطال په اړه قانوني دلایل اسناد او مدارک له موږ سره شته او ان شاء الله ډیر ژر به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارو.
انتخابات قرار خواهیم داد.
د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لمړني نتایج د ساور په یو دیرشمه اعلان شول، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحران له اوږدېدو سره دا پروسه هم ځنډنه شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د خبرو شویو لمړنیو نتایجو له مخې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو لپاره 458 کاندیدان بریالي شوي دي چې اووه نوي یې میرمنې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ملال یوسف زیته د تعلیم په برخه کې په تیر بیا د ماشومان او د تعلیم په برخه کې د دې د حل چلو لپاره د نوبل جایزه ورکړل شو. دا د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره څومره هڅونکې خبره ده. د افغانستان په پارلمان کې د پوهنې د کمیسیون لغړې شکرې ساحل سره زموږ همکاري ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د نوبل جایزه به د ملالۍ پر فعالیتونه څومره اغېز ولري.
ډېر خوشحاله اوسم چې د ملالۍ لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. ولته د ښځو د تاریخ لپاره یو ډېر ښه نیک نوم ده او ملالۍ په فعالیتو باندې خبرې استو، هغه مشکلاتونه چې ملالۍ باندې تیر شوي په هغه باندې خبرې استو، او داسې چې نورې ښځې لکه داسې ملالۍ دونه تشویق استو نورې ښځې په دې جامه کې به نور مرستو کې او نور به په فعالیت باندې شروع وکړي. ولې چې ملالۍ په ډېرو سختو شرایطو کې مبارزه کړې ده، نو دا د ښځو په روحیه باندې به ډېر تاثیر وکړي او خپل د ملالۍ په روحیه باندې به ډېر تاثیر وکړي. ډېر به فعالیت وکړي، ولې چې تر اوسه کوم فعالیتونه کړي دي ښه نتیجه یې ورکړې ده. نو پس له ډېره مې انشاءالله د ده دا جایزه یې اخیستې ده، دا نورم نتیجه ورته ورکوي.
دا جایزه چې 14 کلنې ملالۍ اخیستې ده، آیا ستاسو په فکر دا به نور نجونې څومره وهڅوي چې د تعلیم او د سواد په برخه کې نور زیار وکاږي؟
دا ډېر مثبت تاثیر لري چې 14 کلنه ملالۍ چې دونه فعالیت وکړه او جرأت یې پیدا کړي، باوجود د دې چې تهدیدونه ورته وو، نو کار یې د ښځو په برخه کې ډېر وکړه، د تعلیم په برخه کې ډېر کار وکړه. نو همداسې نور جنکۍ نورې ښځې هم تشویقېږي په دې برخه کې چې د تعلیم په برخه کې فعالیت وکړي. او تاسې ګورئ چې موږ په زیاتره ولایتو کې په زیاتره سیمو کې د تعلیم په برخه کې ډېر موږ مشکل لرو، خصوصا پښتونشي نه ساحه کې ډېر مشکلات شته. نو انشاءالله دغه کار ډېر مثبت تاثیر به وکړي، خصوصا د ملالۍ په فعالیت باندې دا به ډېر تاثیر وکړي.
د افغانستان د ښځو د استازي په توګه له ملالۍ څخه ستاسو څه غوښتنه ده چې دا په افغانستان کې باید څومره مرستې وکړي د افغانستان د ښځو دپاره یا د افغانستان د ښځو د تعلیم او سواد دپاره؟
افغانستان کې 2 کاله مخکې خو ډېر مشکلات وجود درلوده، خو بیا دغه 2 کاله یا 3 کاله یا 4 کاله 5 کاله درته وایم چې په زیاتره ولایتو کې د ښځو په برخه کې، د جنکیو په برخه کې، د مهارت په برخه کې ډېر پیشرفت شوی ده. نو ځینې ولایتو کې موږ اوس هم ډېر مشکلات لرو، هماغه سرحدي ولایتونو کې ډېر مشکلات لرو. نو هیله مې د ملالۍ خور نه ده چې خپل فعالیتونه هماغه جنوبي ولایتو خواته چې نور ولایتو خواته مغزول شي، نورم لاخه ده افغانستان جنوبي ولایتو ته د فعالیتونه راشي، دا به ډېر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لشپژنې په ټول افغانستان کې اوري. البته تاسو د افغانستان د ملي شورا د غړي شکرې ساحل سرګندونې د ملالۍ د نوبل د سولې د جایزې په ارتباط اوریدي.
ازادي راډیو
کابل رسپانو نن کوم مطالب راخیستي دي او کوم مطالب په خپل سر مقالو کې چیرلې دي؟ قسیم سولمل کتنه ورته کوي.
کابل چاپ رسپانو په نننې غن کې تر ډیره د نوي کابینه پاړه د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د څرګندونو او د پلچرخي محبس د زندانیانو په ارتباط لیکنې کړې. محور رسپانی په لومړي مخ کې د نوي کابینه پاړه د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدی له قوله لیکي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي نوي کابینه به د لوړی تر مراسمو 15 ورځې وروسته جوړ شي. دا مطلب په دوام کې د شاغلی محمدی په حواله راغلی چې وایي د کابینه په جوړیدو کې د ځند لامل د موازی ادارو او وزارتخانو موجودیت دی چې لمړی باید په دې برخه کې اصلاحات راسي او وروسته به کابینه جوړیږي. سرنوشت ورسپانی هم په دې اړه د ولسمشر په حواله مطلب لیکلی چې عنوان یې دی ژمنه او په کار پو وزیران به ټاکم. ویسا ورسپانه هم د رسنۍ له استازو سره د لیدو پر مهال په دې اړه د ولسمشر څرګندونې نقلوي چې وایي نه غواړم کمزوري او ضعیفه کسان په وزارتونو او ادارو کې په دندو وګمارم. سرنوشت په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر احمدزی لوی څارنوالۍ ته دنده سپارلې چې تر راتلونکي دوشنبې پورې د څرخي پله د زندانیانو دوسیې وڅېړي او پایلې د هغه پر میز کښېږدي. ورسپانی په مطلب کې د پلچرخي له زندانه د ولسمشر احمد زید وروستۍ لیدنې پر مهال له نوموړي د زندانیانو غوښتنو ته اشاره کوي چې ترې غواړي د دوی برخلیک دی وټاکل سي. ویسا بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې لوی څارنوالي په یو اونۍ کې د څرخي پله د زندانیانو د دوسیو څېړل پای ته رسوي. په ورسپانه کې د غرض راغلي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې د زندانیانو د دوسیو او اسنادو د څېړنې لپاره به یو باصلاحیته پلاوی وټاکي او څو میاشتې وروسته به بیا دغه زندان ته ورسي او له زندانیانو سره به وګوري. خو د ورسپانه په حواله ولسمشر د غرض ویلي هر چا چې د امنیتي ځواکونو منصوبین او د دې خاورې زمان وژلي او د دې هیواد مدرسې او ښوونځي ورانوي باید چې جزا ورکړل سي. سرنوشت آزادی ورسپانی په لومړی مخ کې د کابل بانک په قضیه کې د شکیلو کسانو د نیولو په اړه له انټرپول د افغانستان د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په حق له یو مطلب لیکلی دی. په مطلب کې راغلی چې د کابل بانک په قضیه کې د شکیلو 19 کسانو له ډلې یو شمېر په بهر کې دي چې د نیولو لپاره له انټرپول مرسته غوښتل شوې ده. ملیارمن ورسپانی بیا د جمهوریت سره د غوښتنې په اړه یو مطلب لیکلی دی چې په کې راغلی د بهرنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ د عبدالقدیر فطرت بیرته هیواد ته راستون کړي. په مطلب کې راغلی چې امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د ملي بانک مشر محب الله صافي چې ویل کېږي د کابل بانک په مسلې کې لاس لري او غوښتل یې له هېواده وتښتي نیولی دی. ولسپانه د مطلب په دوام د ملي بانک ته یو مسؤول په حواله زیاتوي چې وایي د شغلي صافي نیونه رښتیا نه ده او نوموړي د مالیې له وزیر څخه اجازه غوښتې وه څو د خپلو شخصي کارونو په خاطر کونړ ته سفر وکړي.
د کندوز له خانابات ولسوالي خبر لرو چې هلته عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال عام خلک زوروي له هغوی پیسې اخلي او له هغوی اوش او باج په زور ټولوي. له نوي حکومت څخه د خانابات ولسوالي اوسیدونکي غواړي چې دغه غیر قانوني وسلوال خلاصه کړي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
غیر مسؤول وسلوال په خانابات ولسوالۍ کې له خلکو څخه په مختلفو نمونو باج اخلي. د کندز ولایت په خانابات ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي وایي چې دوی څخه په سیمه کې د غیر مسؤول وسلوالو لخوا په مختلفو نمونو باج اخیستل کیږي، همدارنګه وخل او ټکول کیږي. هغوی همداراز وایي چې د دغو غیر مسؤول وسلوالو ډلو ملاتړ په کابل کې د ځینې لوړ پوړو چارواکو لخوا کیږي. غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنگ سالارانو هغه ډلې دي چې په سیمه کې غلا، انسان وژنې، سړي تښتونې، باج اخستنې، بچه بازی او همدارنګه په نورو کارونو کې ښکېلې دي. د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري. خو بیا ځایي اوسیدونکي وایي چې د غیر مسؤول وسلوال شمیر دا مهال شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي. د نوموړې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې مرکزي دولت باید ډېر ژر دغه خپل سری وسلوال خلاصه کړي.
صلح او آرامي په درست افغانستان کې راسي، خصوصا په خان آباد پخت کوم یو چې ولی سره چره ارتباط لري، قومندان دي امنیت سره ارتباط لري، ریاست امنیت سره ارتباط لري، فقط شعبستای دوی کوي او جګوی کوي.
خانابات رسوالی کې خلک ډیر د غیر مسؤول وسلوال نه ډیر په عذاب دي او زکات غواړي، وشر غواړي، پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره. مثلا ټیکاو کالی دکاندارانو نه ټول نه پرځي ورته را دیږي چې موږ ته دومره ټیکاو بوټونه او بد بلا را ولګه. شخصي دښمنۍ خلکو په منځ کې اچولې دي.
د خانابات رسوال حیات الله امیری دا منی چې غیر غیری مسول وسلوال په دې ولسوالۍ کې په پراخه پیمانه حضور لري. همدارنګه وایي چې دغه وسلوال ملکی خلک هم زوروي.
دا ټولو ته معلومه ده چې د خان آباد ولسوالۍ کې مسله کسان غیر مسول وسلوال دلته ډېرې مودې راهیسې دلته اوسېږي، او دغه غیر مسول وسلوال چې دي دا یو تعداد دولت سره همکاره دي په بعضو مسایلو کې. بعضې غیر مسول کسان ځینې ستونزې ځینې مشکلات یو تعداد ډېر کمې خلکو ته را پیدا کوي.
امیر زیاتوي دوی څو ځلې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته، همدارنګه د حامد کرزي مرکزي حکومت ته په دې اړه وړاندیزونه کړي وو، خو تر اوسه پورې دوی ته کوم مثبت ځواب نه ده ورکړل شوی. هغه وایي پرته له دې چې دغو غیر مسولو وسلوالو ته کومه قانوني لاره ونه لټول شي نو بله چاره نه لري. د خان آباد ولسوالۍ خلک له ولسمشر احمدزي څخه غواړي باید چې په لومړي قدم کې په دې ولسوالۍ کې دغه ناقانونه وسلوالې ډلې خلیصلا کړي چې خلک د هغوی له ظلم او زیاتي څخه خلاصون پیدا کړي. د یادونه ده چې د خان آباد د ښار دوکانداران وایي چې غیر مسول وسلوال هر دوکاندار ته خپل استازی ورلیږي او ورڅخه کالي، صدرۍ، بوټونه او نغدې روپۍ راټولوي. دوی وایي چې څو ځلې سیمه ییزو چارواکو ته په دې اړه شکایتونه کړي، خو سیمه ییزو چارواکو خپله چوپتیا غوره کړې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:29 په ټول افغانستان کې خپرې شي. البته ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو چې د ځوانه کې د دانې په ارتباط متخصص ډاکټر له تاسو سره خپل معلومات شریکوي. خو نن د اکتوبر 11 ده، د کم عمر نجونو له نړیوالې ورځې سره دا ورځ برابره ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ډېر شمېر نجونې د ناوړه دود او دستور له امله له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې 600 د تاوتریخوالي پېښې ثبت کړې دي. په دې اړه تفصیلي راپور له کابله د ازادي راډیو د خبریالي ناجي ساپۍ
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو یو شمېر استازي اندېښنه څرګندوي چې په تېرو څو کلونو کې له هلو ځلو سره سره لا هم یو شمېر نجونې په کم عمر کې ودیږي. د دغو ادارو د چارواکو په وینا افغان نجونې تر ډېره د ناوړو دودونو ښکار کېږي. فریده یوه له هغو نجونو څخه ده چې 13 کلنۍ کې واده شوې او اوس مهال د خاوند په کور کې له سختو ستونزو سره مخ ده. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاوند یې تل پرې شک کوي او په بېلابېلو نومونو هل او ټکول کیږي.
یو عمر می جوړلې، لا د ځواني مرحله ته نه رسیدلې چې د دوی په کور کې واده سوم. مور می نه و، نو هیڅ کله می خپل درد له نورو سره شریک نه کړ. د ژوند هر ستونزه به می له ځان سره تیروله. دومره پلاشتو او لرګیو وهل راکاوه چې اوس می خپل اعصاب له لاسه ورکړي. د اعصابو ګولۍ چې وخورم بیا د ملا درد او نور تکلیف را پیدا سي.
په افغانستان کې قانوني عمر ته تر رسیدو د مخه د نجونو ودول له هغو ستونزو څخه ده چې په دغه هیواد کې په دودیزه توګه له کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د مدني قانون په اساس د نجونو د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تر هغې چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي اصلي عوامل پیدا او له منځه لاړ نه شي، د تاوتریخوالي پېښې به ورځ تر بلې زیاتېږي. په کابل کې د دې کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو د ملاتړ او پراختیا د برخې مسؤله پروین رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر از یک طرف دولت و نهادهای مدنی
کچری دولت او مدنی ټولنې لیبی خو هڅه کوي چې د خلکو د عامه پوهاوی کچه لوړ کړي، خو فقر په مخدره مواد ورودیدل، امنیت او داسې نور هغه لاملونه دي چې دا ډول پیښې زیاتې سوي. تر اوسه مو تقریبا 400 قضیه د کابل په ساحوي دفتر په مرکزی زون کې ثبت کړي دي.
د مدنی ټولنې یوې غړي شهلا میهندوست بیا د هغو پروګرامونو د عملي کولو غوښتنه کوي چې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره ګټور تمامېږي. میرمن رحیمی وویل کچه د نجونو لپاره د زده کړې د زمینې برابرول د حکومت له مهمو مسؤلیتونو څخه بلل کیږي چې باید ورته جدي پام وشي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سربیره پر دې چې د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې شته، خو په تیرو 13 کلونو کې د نجونو د زده کړې لپاره ډېر کارونه ترسره شوي. د دې وزارت مرستیال مشګان مصطفی په دې اړه وویل
د افغان میرمنو د ښه ژوند کولو او پرمختګ لپاره ډېرې هڅې ترسره سوي دي. موږ تېر کال په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر د زیاتېدو او د هغوی د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره ډېرې هڅې کړې او بېلابېل پروګرامونه مو درلودل، خو بیا هم ستونزې موجودې دي او ستونزې دومره ډېرې وې چې په تېرو 13 کلونو کې ټولې ستونزې نه دي حل شوې.
د اکتوبر 11مه د کم عمر نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې لا هم یو شمېر نجونې له راز راز ستونزو سره مخ دي چې بېلګه یې په ټیټ عمر او په ځینو مواردو کې په زوره د هغوی ودول او هغوی ته د نفقې نه ورکول دي. خو یو شمېر دیني عالمان بیا له کورنیو غوښتنه کوي چې په کم عمر کې د نجونو له ودولو لاس واخلي. دیني عالم ډاکټر حسین جعفری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه نجونې چې د بلوغ وه هغه سن ته نه دي رسېدلې او د اجتماعي له لحاظه صلاحیت کور د ادارې نه لري، هغوی و مېړه ته ورکول اسلامي شریعت د نظره څخه جایزه نه ده. په اسلام کې دا د انجلۍ حق دی چې دوی په خپل ځان ته همسر ونیسي، او په مجموع کې خشونت د اسلام له نظره څخه محکوم دی چې خشونت د هر چا په مقابل کې، د ښځې په مقابل کې، د نارینه په مقابل کې، چې یو ناروا عمل دی، جایز عمل نه دی.
د ریپورټونو په اساس اوس هم په دې هیواد کې 46% نجونې له 13 کلنۍ مخکې او 15% له 15 کلنۍ مخکې ودیږي. یو شمېر روغتیایي کارپوهان بیا وایي چې د هغو ښځو مړینه 15 برابره زیاته ده چې له 13 کلنۍ څخه په کم عمر کې مشمن زیږوي. همداراز یو شمېر ارواپوهان هم وایي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول په هغوی باندې له رواني او فزیکي پلوه هم ناوړه اغېزه کوي. بلخوا یو شمېر څېړونکي وایي چې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ځانګړي قوانین وضع او له عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسوره رسیدلې سمیسون الولو خو اوس د پاکستان په اړه یو مطلب. د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان شهر کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غونډه کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي او پولیسکونو نور ټپیان دي. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په جلسې کې د ټیل ماټیل او بدنظمۍ له امله لږ تر لږه و کسان مړه او 45 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د شنبې په شپه د پنجاب ایالت ملتان ښار په قاسم باغ کې د نوشیر د حکومت پر ضد یوه جلسه جوړه کړې وه چې د پنجاب ایالت له بېلابېلو سیمو څخه پکې زرګونو کسانو ګډون کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د جکپورو چارواکو په وینا په قاسم باغ کې د جلسې تر ختمېدو وروسته بدنظمۍ او ټیل ماټیل جوړ شو چې له امله یې ډېری خلک تر پښو لاندې شول او په نتیجه کې و کسان او 45 نور ټپیان شول. دوی وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ټپیان د ملتان نشتر روغتون ته لېږدولي چې د دریو ټپیان روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د ملتان د نشتر روغتون مشر ډاکټر پرویز د پیښې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل زموږ روغتون ته ټول ټالو مړي او همداراز 45 ټپیان راوړل شوي وو چې د هغوی له ډلې څخه مو 13 ټپیان تر طبي مرستو وروسته کورونو ته رخصت کړل او 10 نور اوس هم په روغتون کې بستر او تر درملنې لاندې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو جکپوري چارواکي شفقت محمود د ملتان په نشتر روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسه کې ګڼه ګوڼه دومره ډېره وه چې کنټرول کول یې ناشونی وو. دا ویل کس څنګه چې تاسو ته معلومه ده له کوم وخت راهیسې چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې جلسې پیل کړي، نو دې جلسو ته د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه ګڼ شمېر خلک راځي چې د هغوی کنټرولول ناشونی وي. خو سره له دې به موږ د ملتان د ناوړه پیښې تحقیقات وکړو چې غلطي د چا وه. د ملتان تر پیښې وروسته د دې ښار په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان شوې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند زرګونو پلویانو د اگست 14 نیټې راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نوشریف د حکومت پر ضد پراخې احتجاجي غونډې او لاریون نه پیل کړي او د نوشریف د استعفا تر څنګ په پاکستان کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. د دې تر څنګ عمران خان له څو اونیو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو لکه کراچۍ، لاهور، میاوالي او ملتان کې د نوشریف د حکومت پر ضد پر نفوذ جلسی کوي چې پکې د ګوند زرګونه پلویان ګډون کوي او نواز شریف غواړي چې ژر تر ژره استعفا ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملتان په جلسه کې د ټیل ماټیل او بدنظمۍ له امله د مړینو په اړه د ځایي دولتي چارواکو پر غاړه واچوله او وی ویل چې هغوی د جلسې د انتظام لپاره لازم اقدامات نه کړي او د دې ایالت له والي شهباز شریف یې غوښتل چې ژر تر ژره د دغه پیښې څېړنې پیل کړي او عاملینو ته سزا ورکړي. خو ځایي چارواکي بیا د دوی دا تورونه ردوي او وایي چې په جلسه کې ګڼه ګوڼه دومره ډېره وه چې له امله یې ټیل ماټیل پیل شو او خلک پکې ووژل شول. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هیواد ولسمشر او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ملتان په جلسه کې د خلکو په مړینه ژور خفګان ښودلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له ناوې څخه عبدالهادي ملتیار لیکي نوی حکومت د هغو غلو مخه ونیسي چې د پولیسو له یونیفارمه غلطه استفاده کوي. ملتیار په یو بل سمس کې لیکلي دي چې نوی حکومت د ناوې ولسوالۍ د اوبو لګولو سیستم ته پاملرنه وکړي. د زابل ولایت یو اوریدونکي لیکلي دي چې زموږ د ولایت د برېښنا غم دی نوی افغان حکومت وخوري او د نوی افغان حکومت ګڼو نورو اوریدونکو هم له نوی افغان حکومت خپلې هیلې او غوښتنې په سیمسونو کې مطرح کړې دي. کریم الله.